د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ماښام تر اوو بجو د ازادي راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته زه ملالۍ بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خپرونه د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د یو شمېر موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په 1993 کال کې مو د افغانستان د ملي شورا فعالیتونو او کارونو ته کتنه کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې اداري فساد ته زمینه له ګڼ شمېر څارونکو او ارزونکو ادارو له کبله برابرېږي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې پاکستان له اوو کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د ادارو مشران له خپلو دندو لرې کړي دي. خو تر هر څه مخکې کورني خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې آیوا یا د افغانستان د انتخاباتو د سر موسسې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر اشرف غني د فرمان هرکلی کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرخوندې د قتل په تورې د پولیسو په ګډون شپږ ویشتنه نیولې دي او د کورنیو چارو وزیر ومنله چې د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د خبرونو تفصیل ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د سر موسسې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر اشرف غني د فرمان هرکلی کړی دی. د ادارې په یوې اعلامیه کې هیله ښودلې چې یاد کمیسیون باید د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې موجوده اړتیاو ته مناسب ځواب ووایي. په اعلامیه کې پر حکومت انتقاد شوی چې د یاد کمیسیون د غړو په ټاکلو کې معیار، تخصص او د انتخابات په برخه کې د لازمې تجربې په نظر کې نیولو ته توجه نه ده کړې. ولسمشر غني متحده ایالات تر سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم کمیسیون فرمان صادر کړ او د دې کمیسیون مشر شکوریا بارکزی ژمنه کړې چې په کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرخوندې د قتل په تورې د پولیسو په ګډون شپږ ویشتنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق ولمی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د یادو کسانو څخه دا مهال تحقیقات روان دي. دی وایي دیارلس تنه چې د پی شاملین دي هغه نیول سوي او دیارلس نور چې پولیس دي چې هغه د حوزې امیر هم پکې شامل دي نیول سوي د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا مهال تحقیقات ورڅخه روان دي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز او د ملي امنیت او عمومي ریاست مرستیالانو د فرخوندې وژل یو نه بخښونکی عمل وباله. فرخونده د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په شاهي شمشاره سیمه کې د قران کریم د سوځول په تور د یو شمېر کسان لخوا ووژل سو. د کورنۍ چارو وزیر ومنله چې د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. نورالحق لمینند د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت لپاره منځ ته کېدو سره مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې فعالیتونو ته ضرور کړی. که څه هم شاغلي ولمی د دې ولایتونو نمونه ونه خستل خو به هغه امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کړي چې په وظایفو کې غفلت کړی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په غزنی ولایت کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو دوا زیرمې کشف او ضبط کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه دیپوګانې د غزنی ښار په چهار دیوال سیمه کې کشف سوي دي. اعلامیه زیاته وی چې په دغو دیپوګانو کې راکټونه، کلاشنکوفونه، تومانچې، کارابین، 14 کړي مینونه، 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد او یو اندازه نور مهمات شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان له کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د پاکستان په پلازمینه کې د دغې ورځې لمانځل د 2008 کال راهیسې د وسلهوالو د حملو له ویرې لغوه شوی و. پوځ په اسلام آباد کې د موبایل ټلیفون د غږیز او لیکلي پیغامونو خدمات قطع کړي دي. پوځ په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي. جت جنګي الوتکو په وروستیو ورځو کې د خیبر پختونخوا په تیرا دره کې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې په دغو عملیاتو کې د دوی په وینا اتیا ترورستان وژل شوي دي. پوځ هم خپلې غاړې ته د اوښتو طرفاتو شمېر اووه تنه ښودلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت ورځ له 1940 کال راهیسې چې کله مسلم لیگ له برتانوي هند څخه د مسلمانانو د خوندي کولو لپاره د نوي دولت د جوړېدو غوښتنه وکړه د مارچ په درویشتمه لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حوثي وسلوالو لخوا په یمن کې د تاوتریخوالي لارې د واک نیول غندلې دي. حوثي یاغان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پخوانۍ پرېکړې خلاف جګړې ته دوام ورکوي چې له دوی یې غوښتي وو تاوتریخوالی د بس کړي او خبرو اترو ته دې ستانه شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جمال بن عمر د مارچ په 22مه نیټه د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته وویل یمن د کورنۍ جګړې په څنډه ولاړ دی. په ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد حسین الیمانی له دوحة څخه د ویډیو کانفرنس لري امنیت شورا ته وویل
ومن هنا فانني اهيب بمجلسكم الموقر
لا امنیت شورا څخه غواړم چې د جګړې غږ بند کړي چې د جمهور رئیس هادي پر ضد کودتا چیانو لخوا وهل کیږي او د هغه تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په یمن کې د ایران لخوا لمسول کیږي. د امنیت شورا په بیان کې د حوثي ملیشو لخوا یو اړخیز اقدامات غندل شوي او په مناسبه توګه د ملګرو ملتونو د پخواني پرېکړې لیک په نه عملي کېدو خواشیني ښودل شوې ده. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د امنیت شورا چمتو ده چې د هرې هغې ډلې پر ضد نور اقدامات وکړي چې په یمن کې د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. د دې معنی نوي بندیزونه او یا نور ممکن اقدامات کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د بهرني او کورنۍ پالیسۍ د ادارو مشران له خپلو دندو لرې کړی دی. پوتین دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې نوموړی د روانې میاشتې په پیل کې لس ورځې په عام محضر کې راښکاره نه شو. په هغه فرمان کې چې نن خپور شوی، پوتین د جمهوري ریاست د کورنۍ پالیسۍ د دفتر رئیس اولیګ موروزوف او د نړیوالو همکاریو د ادارې مشر سرګی بولخویتن چې د کرملین د ملکیتونو او د ورځنیو چارو مسؤولو له دندې لرې کړی دی. پوتین د موروزوف پخوانۍ مرستیال تتانیا ورونووا د هغه پر ځای ټاکلی. د پرمان کې دغه بدلونونو علت نه دی خودل شوی، خو هغه په داسې وخت کېږي چې د پردې تر شا د روسیې په واکمنه کړۍ کې د سیالۍ او اختلافاتو په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. روسیې ګواښ کړی دی چې که ډنمارک د ناتو د توغندیو له دفاعي سیستم سره یو ځای شي، د دې هېواد جنګي بیړۍ به په نښه کړي. په ډنمارک کې د روسیې سفیر میخایل وانینین ډنمارکي یلند پوستین ورځپاڼې ته پرون وویل چې د ناتو د توغندیو له دفاعي سیستم سره د ډنمارک یو ځای کېدل به روسیې ته د تهدید یوه برخه وي او له روسیې سره د دې هېواد اړیکې به زیانمن کړي. ډنمارک په تېر اګست میاشت کې ویلي وو چې په ځینو جنګي بیړیو کې به د رادار ظرفیتونه لوړ کړي چې د هوایي مدافع له چتر سره چې پولن او رومانیا پکې پراخه ونډه لري مرسته وکړي. په ډنمارک د روسیې سفیر وویل که ډنمارک دا کار وکړي، د روسیې اټومي توغندي به د ډنمارک جنګي بیړۍ په نښه کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر مارټین لیدګارډ وویل د ونین څرګندونې د منلو نه دي او روسیه په دې ښه پوه ده چې د ناتو د توغندیو دفاعي سیستم د هېواد ته نه دی متوجه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دول ساتنو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 11، اسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 11، اسمان وریځ. د اورښت اټکل مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 11، اسمان ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 18، اسمان وریاس. غزنی د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 24، اسمان وریاس. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 24، اسمان وریاس. د اورښت اټکل بدخشان د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8، اسمان وریاس. د اورښت اټکل او بامیان د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 4، اسمان وریاس.
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د امنیت او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان ملي شورا په 1400 کال کې کوم کارونه کړي او آیا خلک د دوی له کارونو راضي دي؟
د سی خاص ګروپونه سیاسي ګروپونه نه و چې ولو یا اجندا د پر چاغه دي ولس او د وطن په خیر وي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د مالیه وزارت ویلي خپل د ګڼ شمیر څارونکو ادارو له کبله په هیواد کې اداري فساد ته زمينه برابر شوې ده.
په ملت تقاضا د یو رهنما په شکل باندې هلته تدبیر کی تر څو خلک وپوهیږي چې دوی واقعا یو ځل یاد
کړي. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپریږي. زموږ سره اوسئ. ازادي رادیو اوري ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د امنیت او یو شمیر نورو اړوند موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په کابل کې په عام مزار کې د فرخندې وژل کېدل او په زابل کې د یو دیرش مسافرو برمته کېدل هغه موضوعګانې دي چې وکیلانو یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی دغه غونډه تعقیب کړې او راسره د کابل په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د امنیتي ارګانونو ارشاد مسؤلین نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته رابلل شوي. په دې غونډه کې پر نورو مهمو موضوعاتو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړې. دوی ویل چې اوس هم وضع ناارامه ده او دا ومنله چې مخالفینو په بیلابیلو وختونو کې دا هڅه کړې ده چې د افغانستان وضعیت ګډوډ کړي. البته امنیتي وضعیت په بیلابیلو سیمو کې دوی د مخالفینو له هڅو یادونه وکړه او ویل چې افغان ځوکونه هم د دغه هڅو د ناکامولو په خاطر باندې وخت په وخت خپل عملیاتونه تطبیقوي. ښاغلی علومی ویل چې په ځینو ځایونو کې د افغانستان له سرحدونو نه مخالفین راوړي دي خواته او دوی د خلاصو سرحدونو ستونزه همدارس د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدل او د امنیتي مسؤلیتونو انتقال چې یوازې افغان امنیتي ځوکونه اوس حالت کې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه لري دا هغه عوامل بلل چې د وسلوال مخالفین د خبره ګټه ترې اخلي او وخت نا وخت خپل حمله کوي. خو د ټینګار وکړ چې افغان ځوکونه هماهنګ دي او کولای شي د دوی په وړاندې دفاع وکړي. خدای دې خغلی علومی لاندې غوورو.
مسئولیت های امنیتی از یک طرف و صورت کل در سال جاری
دیوی امنیتی مسئولیتون علی او خوا او همدار از دملی وحدت در حکومت در امنیت کول چې خپل یو لوی آزموینه و ده هغه عوامل دي چې وسلوال مخالفینو تریګټ اخیسته ده او لدی مخکې ګټه اخیسته او وخت نا وخت خپل حمله کړی دي. نه یوازې شمال شرق بلکې نه یوازې شمال شرق او جنوب شرق بلکې زموږ ټول سرحدونه خلاص دي. په یوازې په 40% سرحدونه باندې کنټرول لرو، اتیا فیصد نور له کنټرول بهر دي، یعنی خلاص سرحدونه دي. لکه څنګه چې ښاغلی علومی وویل د افغانستان خلاص سرحدونه هغه څه دي چې ډیری وخت د ستونزو لامل کیږي. د همدارس په خپلو خبرو کې د ماینونو چاودنې هغه څه وبلل چې له عملی وسله د افغانستان پوځ ته ډیر تلفات اوړي. ښاغلی علومی په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې د ولسي جرګې وکیلانو د امنیتي وضعیت د خوالی په خاطر باندې د افغان ځوکونو د لا همغږۍ باندې ټینګار وکړ او دوی ویل چې د داعش مسله هم جدي باید ونیسي او د داعش د فعالیتونو د کمولو په خاطر باندې باید افغان ځوکونه نور هم خپل عملیات ډیر کړي. د ولسی جرګې په دغه استجوابیه غونډه کې د دفاع وزارت استازي هم سرګندونی وکړي. دوی هم په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتونو د پیلولو خبره وکړه. همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د ولسی جرګې وکیلانو پوښتنې ځواب کړلې او دوی لکه څنګه چې په خوای هم ویلي او اوس هم تکرار کړل چې داعش په افغانستان کې په حقیقت کې هغه ډله ده چې په خوانی طالبان دی او سره یو ځای شوی دی او د داعش په نوم باندې فعالیتونه کوي. ښاغلی حسام دا ځل ویل چې د داعش خطر مونږه احساسو او دغه خطر پراتونکې کې د دې لپاره احساسو چې ځینې بهرنیان له پاکستان یا له نورو سیمو نه دغه ترغلی په افغانستان کې مشت شوی دی او غواړي خپل هدفونه له دغه سیمو نه تعقیب کړي. خلک چې د ښاغلي حسام غږ هم واورو.
داعش خطر آینده را ما تشویش میکنیم بخاطر
له داعش نمونږ د پراتلونکو کې خطر احساس کوو. د دې لپاره چې ځینې کچچنیان دي، عربیان دي، پاکستانیان دي، دوی د وزیرستان له عملیاتو نه وروسته چې پاکستان کې ترسره شول دوی له خپل کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته راغلي دي او اوس وخت د زابل د خاک افغان په څیر په ځینو سیمو کې دوی میشتي او غواړي خپل هغه هدفونه چې دوی په وړاندې تعقیبوي هغه خپل هدفونه چې د افغانستان شمال خواته د دوی تاک دی او بل اخره خپل هدفونه پوره کړي. د ویل د چې امنیتي ارګانونو همدارس د یو دیر شو هغه افغان مسافرو په اړه هم ترګندونی وکړي چې څو ورځې مخکې تختول شي او دوی ویل چې په دې اړه باندې جدي هڅې روانې دي. د مجلس په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی یاد کړل چې افغان ځوکونه د دې لپاره چې نور هم کامیاب شي باید هماهنګ اوسي او خبرې یوازې په خبرو کې پاتې نشي وي په عمل کې باید دوی دغه کارونه سره مخته یوسي او د افغانستان د امنیت د خوالي لپاره جدن هڅه وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی غږ هم وورو.
ارګانای امنیتی در حالت کې تشکی مسایی دارند.
امنیتی ارګانونه په کوم حالت کې چې په ګډه سره عملیات مخته وړي او په عملیاتونو کې برخه اخلي د دوی هماهنګي ډیر ضروری ده. د لپاره چې د عملیاتونو کامیابه نتیجه د دوی په هماهنګي پورې تړلې ده. هیله من یو چې د افغانستان د وکیلانو اندېښنو او ستونزو ته پام افغان ځواکونه په ښه توګه باندې هماهنګ واوسي او د ښې امنیتي وضعې شاهد واوسو. بله، دغه هغه څه و چې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تیر شول او تقریبا د وزیر د امنیتي ارګانونو ارشد مسؤلینو په پای کې داسې خره شول چې دوی وکولای شول د ځینو وکیلانو اندېښنې او پوښتنې حل کړي، خو ځینې لا نور هم بې ځوابه پاتې شول. له هغې ډلې د هغه لیست یا د هغو نومونه افشا کولو چې د ښاغلي علومي په خبره، د کورنۍ چارو د وزیر په خبره چې د ځینو استفادو په اړه دوی څرګندونې کړي، همدارس د ځینو سپارښتنو په اړه باندې د ولسي جرګې د وکیلانو د سپارښتنو په اړه چې د ترفیعاتو په برخه کې وي د هغوی سپارښتنې وي. د هغه دوه درې جنجالي موضوعګانې وي چې لا هم به حل پاتې شي، خو په ټولیزه توګه باندې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې او د دوی د پوښتنو ځوابونه هغه څه وو چې نن په ولسي جرګه کې مطرح شول.
ستانکزی صاحب، ډېره زیاته مننه. صفی الله ستانکزی و چې د ولسي جرګې د غونډې په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان ملي شورا په 1993 مریز کال کې کوم کارونه کړی او آیا خلک د دوی له کارونو رضایت لري؟ د ملي شورا د تیر یو کاري کال په اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
د قانون لمخې د ملي شورا دنده د قوانینو تصویب او د حکومت پر کړنو نظارت ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په 1993 ملمریز کال کې د خپلو کاري پروګرامونو په ترڅ کې ویشت قوانین او یو لس نړیوالې معاهدې او کنوانسیونونه تصویب او پاس کړي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزی په دې اړه وایي چې یو شمیر قوانین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي چې د دغه مجلس د غړو ترمنځ پرې سخت ناندرې وهل شوي دي.
واقعا مون قوانینو کې زیاته لانجه چې په یو د ښځو په قانون باندې ډېر زیات یو مشکل ایجاد شو. یو کې بعضی مادي له اسلام سره په ټکر کې وي، دلته اسلامي جامع ده، په دې کې لږ مشکل مونږ درلوده. او دویم دغه د الکترونیک تذکیرو مسله وه.
په تصویب شوي قوانینو او معاهدو او اسنادو کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي سند، همداراز د وکیلانو د صلاحیتونو او امتیازاتو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او همداراز د انتخاباتو قوانین تر ټولو جنجالي قوانین او اسناد و چې ولسي جرګې د خپل تیر کاري کال په ترڅ کې تصویب کړل. له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د لوړو زده کړو او د ثبت احوال نفوذ قانون سره له دې چې د ملي شورا لخوا تصویب شوه، خو د ولسمشر له توشي د مخه به یو ځل بیا بیرته ملي شورا ته ولیږل شي. د لوړو زده کړو په قانون کې د پوهنتون پر ځای د دانشګاه کلمه او په ثبت احوال نفوذ قانون کې د افغان کلمه تر ټولو جنجالي کلمې وې چې دغه قوانین د ولسمشر له توشي بې برخې کړل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزی وایي چې د ثبت احوال نفوذ قانون د دغه مجلس د 1993 ملمریز کال په اجنډا کې شامل دی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په 1993 ملمریز کال کې د قوانینو د تصویب لپاره په خپله ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ نوښتونه نه تر سترګو کېدل.
په نن په شورا کې موږ ډېر تیتو پاراک انډیپندنت خلک راغلي وو، داسې خاص ګروپونه، سیاسي ګروپونه نه وو چې یو لوی اجنډا دې پر چاغه دي ولس او د وطن په خیر وای، راتلونکي په خیر وای، یو سی یو مسودې جوړې کړې وای.
د 1993 ملمریز کال کې ولسی جرګې په یو بي ساري اقدام کې د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب قانون او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون طرحه په څلورو فصلونو شلو مادو کې هم تصویب کړه. د دغه قانون په طرحه کې د کاري دورې لپاره تر رسیدو وروسته د ولسی جرګې د غړو د امنیت او د هغوی د امتیازاتو د خوندي کېدو لپاره نوې ماده زیات شوې. په دغه قانون کې راغلي چې د دندې لپاره تر رسیدو وروسته به هر وکیل ته 2 ساعتونکي ورکول کیږي، په خپل د سیاسي پاسپورت او کورنۍ ته به د خدمت پاسپورت ورکول کیږي. دغه راز په دغه قانون کې تصویب شول چې تر دندې وروسته به د هر وکیل په رسمي مراسمو کې هرکلی کیږي او کولای شي چې د یو ملي شخصیت په توګه پکې ګډون وکړي. د دغه قانون د تصویب پر مهال ټول وکیلانو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځل ولسی جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري نو د ژوند تر پایه د اصلي تنخوا چې 1,95,000 افغانۍ ده 25% ورته پام کې ونیول شي. که څه هم چې یو شمېر قوانین په کلونو ځنډیدلي او تصویب شوي نه دي، خو دا لومړی ځل و چې له یو شمېرو پرته د ولسي جرګې 13 کمیټو په اسانۍ سره یو قانون تصویب کړ. تر کومه ځایه چې د ولسي جرګې له 10 کسو وکیلانو سره مو د دغه مجلس د تیر کاري کال په اړه خبرې وکړې، هغوی د ولسي جرګې له نظارتي برخې او د قوانینو له تصویب څخه راضي نه و. په داس حال کې چې د دغه جرګو وکیلانو په یوه کاري کال کې درې میاشتې موسمي رخصتۍ هم درلودې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد له امله یې کارونه چندانې ګټور نه و او له نوي حکومت څخه غواړي چې دې ټکي ته د جدي پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی دغه مسلې ته په اشاره وایي:
زه اصلا باید ویم چې مجموعا د دولت کارونه ډېر بتي وو، ډېر پراګنده، ډېر متشدد، او د دې نه زه دفاع نشم کولی چې زموږ د ولسي جرګې د کارونو نظر راضي اوسم. په دې کې شرایط، په دې کې انتخابات، په دې کې فراز و نصیب لوړې او ژورې، دا ټول علتونه دي.
د ولسي جرګې غړی ګلالۍ صافۍ بیا د دوی د کارونو د ځنډېدو پړه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ځنډېدو اچوي او وایي چې باید انتخابات نه وای ځنډېدلي.
متاسفانه باید ویم چې امس چې تیر شوی کال ټول هیوادوال ته د ستونزو سره ډک وو، ولسي جرګه مستثنا نه وه. د انتخاباتو د کشمکش په زموږ په کارونو باندې ډېر اغېزه درلوده، خصوصا چې په پارلمان کې داسې ګوري ټول سیاسي خل دي او د یو ګروپ ته تړلي هم دي.
ډېر شمېر وکیلان په دې باور دي چې خلک د افغانستان له درې ګونو قواوو راضي نه دي. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وایي په حکومت کې د سرپرستانو شتون د دې لامل شوی چې ډیری خلک پارلمان ته مراجعه وکړي. ښاغلی بهزاد وایي چې د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې پاتې راغلي دي. هغه وایي د نظارت برخه سمه نه ده ترسره شوې، ناامني په لرو سیمو کې د دې کار اصلي لامل و. خو د 1993 لمریز کال په وروستیو کې هغه څه چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ لانجمنه موضوع ګڼل شوې، هغه شورا ته د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسأله وه. خو تر دې دمخه د احمد کرزي د حکومت د وزیرانو د تایید په اړه بېلابېلې تبصرې شوې دي. داسې تورونه لګېدلي وو چې یو شمېر وکیلان د جوړجاړي او مادي امتیازاتو د اخیستو له لارې وزیرانو ته د باور رای ورکړی وي. د ملي شورا او د حکومت د کارونو د همغږۍ مسأله او همداراز د حکومت په اړه مو د ملي شورا د یو شمېر غړو نظرونه د حکومت له یوه ویان سره شریک کړه. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه په خوشبینۍ سره وویل:
د حکومت دواړه رهبران د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له فرد فرد سره پېژني. فرد په مختلفو مسایلو کې دواړه رهبران سره کتلي دي او ښه هماهنګي جوړ شوی ده. د دې لپاره چې کار نور هم ښه مخته ولاړ شي، حکومت نور هم هڅه کوي چې په دې برخه کې هماهنګي نور هم زیاته شي او په ټولو مواردو کې ولسي جرګې او حکومت په ګډه باندې کار وکړي.
بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیات ټینګار کوي چې په 1993 لمریز کال کې د ولسي جرګې د کارونو په دوام ډېر ګټور کارونه ترسره کړي دي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي راډیو سره مرکه کې د 1993 کال د کاري پروګرام ترسره شوې اجنډا داسې وشمیرله:
88 عمومي غونډې، د کمیسیونونو 813 نوبتي جلسې، د وزیرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو د استجواب او استهزاء 353 مورده، ولایتونو ته 15 نظارتي سفرونه، د شکایتونو د 401 عریضو څېړل، په بېلابېلو مناسبتونو کې 350 صادر شوي پیغامونه، اعلامیې او پریکړه لیکونه، نړیوالو غونډو او کنفرانسونو او سیمه ییزو پارلمانونو ته د مشرانو جرګې د غړیو 1.5 سفرونه و.
د مشرانو جرګې شمیر غړي بیا په 1993 لمریز کال کې خپل لاسته راوړنې د ولسي جرګې په نسبت د پام وړ ګڼي. د دې مجلس غړی نصار حارس وایي چې د مشرانو جرګې کارونه د ولسي جرګې په تناسب منظم ول.
مجلس سنا افغانستان په تناسب ولسی جرګه
واقع د سنا مجلس د ولسی جرګې په تناسب واقع په تیر وکال کې شکرونه وکړل. په تیر وکال کې هر کله د سنا د مجلس نصاب پوره او دغه مجلس د قوانینو د تصویب او موافقتنامو او تفاهم نامو په اړه شاو پر ځای کارونه کړي دي. د سنا مجلس په تیر وکال کې وکړې سو چې کوم څه چې قانون ورته معیار ګرځولې وو داخله مخې خپل کارونه
در مطابقت به وکړي.
خو په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا هم وایي چې سنا مجلس ته د ولایتي شوراګانو د غړیو د معرفي ځنډېدل هم هغه ستونزه وه چې د دوی کارونه یې له ستونزه سره مخ کړل. همداراز د حکومت لخوا د تصویب لپاره د ځینو قوانینو په وخت نه وړاندې کول هم هغه ستونزه وه چې دوی وایي په 1993 کال کې ورسره مخ و. خلک په دې باور دي چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو اکثره غړي د دې پر ځای چې په خپلو رخصتیو کې له خپلو ماکلینو سره وګوري د خپلو کورنیو له غړو سره له هېواده بهر ځي. دوی وایي چې وکیلان چې د ملت په کور یا ملي شورا کې د دوی استازي دي د ناامنیو له ویرې هغو سیمو ته نه ځي چې اوسېدونکي په ډېرو سختو شرایطو کې دوی ته رایه ورکړې او دوی د هېوادنیو ګټو او د خلکو او سیمو د ستونزو د هوارولو لپاره غوره کړي دي. خو سربېره پر دې آیا خلک د ملي شورا د غړو له کړنو رضایت لري او دوی له خپلو استازو څه غواړي؟
د پارلمان ته وګوره وی چېړه چې څوک پکې ناست ښه دس نوم به یې نه اخلم مثلا فلان 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 یګان دیکه پکې پاک کړي ډېر کن وکیلان ته چې امتیاز غونه زیات ورکړي چې دا نوم ملت به خاورې خوري. وکیل باید چې د خدمت ته د وکیل دروازه چې ودرېږي چې دا کار دا میکنه عذر ده والا که د باډیګارتان لاس کوي څنګه لاس کړه وړاندې ورتلی شي
که وکیلان واقعي د خلکو وکیلان وي نو دوی دس اضافي غوښتنه باید ونه کړي ځکه چې دا امتیازات د ملي بودجې نه ورکول کې او ملي بودجه د ټولنې جیب دی نو دای وغټه ضربه ده خلکو ته.
ای پارلمان ای وکیل کدام قسم مرا به خدا اس پلی وکیلاس روزانه فقط مقرری را بکو ایره بکو اوره بکو ایره بکو کدام وکیل چی وکیل؟
بله زه ولا ننګرهار ولایت نه راغلی یم تدری ورځ کیږي راغلی یم تاسو معلومه ده چې دلته فساد اداري هر ځکه ډیر ده کنه که پاسپورت شو ودا او که تذکره شو ودا که هر ځای ده نو زه چې کله راغلی یم شورا زما غا غوریدل ایسه مشکل مچ درلوده ما مشکلات حل شوی دي.
خلک په دې تمه دي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د بل تقنینی کال لپاره به داسې کسان په ملي شورا کې د دوی استازي وټاکل شي چې د یو شمېر وکیلانو په څیر به د څو ساتونکو او مرمۍ ضد موټرو په منځ کې چاپېر نه بلکې د یوه واقعي استازي په څیر به د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی ستونزو ته به د حل لار ومومي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د مالیه وزارت چارواکي وای په هیواد کې د ارزونې او څارنې د ډیرو ادارو موجودیت خپل اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د مالیه وزارت د څار او ارزونې ریاست مشر الهام الدین مظهر وایي د کار د بیلابیلو ادارو پاملرنه کمه کړې او د فساد په وړاندې مبارزه کمزورې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څار او ارزونې روزنې پروژې مشر وایي دوی هڅې ګړندې کړې چې د مسلکي کادرونو او روزلو دا ستونزې ختم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شفافیت او په وخت د ښو خدماتو عرضه کولو لپاره بیلابیلې ادارې کار کوي، خو اوس د دې ادارو کارونه او همانګۍ تر پوښتنې لاندې راغلي دي. د مالیې وزارت چارواکي وایي د تفتیش، د خدماتو د څارلو، د فساد د مخنیوي او په قانون د څار په شان د ډیرو ادارو یوځای فعالیت په هیواد کې وظیفوي دخالت رامنځته کړی او دا کار د فساد سبب کیږي. د دې وزارت د څارنې او ارزونې ادارې مشر الهام الدین مسر وایي د هر ادارې د تفتیش لایحه او صلاحیتونه معلوم نه دي او دې کار په ادارو کې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
موجودیت بیش از حد
تر دې حده د ډیرو کشفي او تفتیشي ادارو موجودیت د فساد په شان د ستونزو سبب شوی، ځکه چې ساحه، لایحه او اختیارات معلوم نه دي نو بنا اند د دخالت سبب شوی او ډېری ادارې نه دا چې خپل وظیفې ادا کړې وي د ادارو ترمنځ د دخالت سبب شوی دي.
په بایت مداخلات بین ادارات کشفي شوه.
ښاغلی مظهر دا څرګندونه د دوشنبه پورې د څارنې او ارزونې د پنځمې دورې څخه د 250 فارغانو په غونډه کې وکړې چې د 15 وزارتونو د تفتیش ادارو په استازیتوب نوې لدې دورې فارغ شول. نوموړی وایي د څو کلونو په تیریدو لا هم په هیواد کې د څارنې او تفتیش پروسې فعالیت خورا کمزوری دی او تر دې چې معیاري تفتیش ته لازمې زمینې برابرې شوې نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې جمهور رئیس اشرف غني ویلي په هیواد کې باید د تفتیش پروسه پیاوړې کوي او د هرې ادارې لپاره باید د تفتیش حدود داسې وټاکل شي چې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي وي. له دې سره په افغانستان کې د پلټنې روزنیزې پروژې چارواکي وایي په هیواد کې د معیاري پلټنې، څارنې او ارزونې لپاره یې د بیلابیلو ادارو ادارو د مفتشینو روزنې پروسه ګړندې کړې ده. د دې پروژې مشر عبدالباقی تمیم د مفتشینو د پنځمې دورې د فراغت په غونډه کې وویل، له مسلکي زده کړو وروسته ډېرو فارغېدونکو ځوانانو د ملت هیلې پوره کړي او د معیاري تفتیش زمینې برابرې شوې دي.
او دا هیله می انشاءالله ما ته معلومه ده چې برآورده کړې ده. ما ته په نتیجو کې معلوم شوې ده، او د محترمو رئیس صاحبانو نه هم د دوی سره په هماغه څنګه چې لازم وي هغسې همکاري ورسره غواړم.
دا په داسې حال کې ده چې د ښو خدماتو او شفافیت لپاره په بېلابېلو ادارو کې لسګونه څارونکي په دندو لګیا دي، خو له فعالیتونو یې شکایتونه کېږي. د ادارو د مفتشینو تر څنګ د تفتیش عالي اداره هم په هیواد کې فعالیت کوي، او تر څنګ یې د څارنې بېلابېلې بهرنۍ ادارې هم داسې حضور لري چې عام خلک یې له خدماتو خوښ نه دي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې. ازادي رادیو اورو څلور نیمه په جسوی او اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرخوندې د قتل په تور د پولیسو په ګډون شپږ تنه نیولې دي. په نیول شوو کې د هغې حوزې آمر هم شامل دی چې د مسؤلیت په ساحه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د ملي پیوستون ګوند سلګونو غړو هم نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابل کې د فرخوندې وژل وغندل. فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ په شاهد شمشیره سیمه کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه. ایوایا د افغانستان د انتخاباتو د څار محصر انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د فرمان هرکلی کړی دی. د ادارې په یو اعلامیه کې هیله ښودلې ده چې دا کمیسیون به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې موجوده اړتیاو ته مناسب ځواب ووایي. پاکستان له اوو کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د پاکستان په پلازمینه کې دغې ورځې لمانځل د 2008 کال رئیس د وسلوالو حملو له ویرې لغوه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حوثي وسلوالو لخوا په یمن کې د تاوتریخوالي لارې د واک نیول غندلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ د ادارو مشران له خپلو دندو لرې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې له څه باندې ولسیزې د دې هیواد د لوړ پوړي ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړ دولتي مډال ورکړ. او د امریکا جمهوری غوښتونکو سناتور تید کروز د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ولسمشری د څوکۍ د کاندید په توګه درېږي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته، دوبخې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د فټسال د شپږ کلونو څخه کامومره لوبډله د یو لړ مسابقو لپاره پرون جاپان ته ورسېده. د دې فدراسیون فني مرستیال استاد بصیر د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوې افغان لوبډله د حمل میاشتې په 15 نیټه د تهران د فټسال ټیم سره مسابقه وکړي. د ښاغلي بصیر په خبره افغان لوبډلې د دې مسابقو لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې مسابقو کې د منځنۍ اسیا د اتو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال د شلکلونو ټیم په 2014 میلادي کال کې د اولمپیک په نړیوال مسابقو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی دی. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څانګې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان فوټبال ټیم به نن خپل لومړنۍ لوبه د فلسطین له ټیم سره وکړي. د نوموړي په خبره دغه مسابقې سر لنن څخه پیل شوي او لس ورځې به نور هم دوام وکړي. او د زنونو لپاره د کرکټ د اتلس کلونو څخه د ټیټ عمر لرونکو لوبډلو د ټاکلو په لړ کې د مس عینک زون د لوبډلې لپاره ازموینه روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ټول چې په دغه ازموینه کې د غزنی، پکتیکا او لوګر ولایتونو له څلورو شغالو لوبغاړو څخه ازموینه حاصل کیږي او په پای کې 15 کسیزه لوبډله ټاکل کیږي. له دې مخکې د افغانستان د یو شمېر زنونو لپاره د کرکټ د اتلس کلونو نه د ټیټ عمر لرونکو د لوبډلې د ټاکلو په هدف له امو، سپین غر او وست زنونو ټیمونو نه ازموینه اخیستل شوی ده. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. او اوس د یو کلی زرغونه رادیوي ډرامې و نه برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام اورو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې یو خوا د لاور خان ویل خامخا به د هاشم خان لور اسلام ته غواړي، او بل خوا په ګلالۍ پسې د ماما د کور مرکه ډیره ټینګه وه. اوس راځئ واورو چې د ګلالۍ او اسلام د ژوند سره به لوبه وشي که انصاف.
وخزی دا لا څومره جامې دي چې اوتو یې نه خلاصیږي، بس یې کنو ماغزه دې را وخوړه.
ښه ټول به یې کړم.
څه در باندې وشو؟
لاس مې په اوتو وسوځېده.
ډېر خو به نه یې سوی تېرا دې خواکه؟
نه، لږې پوټوکی سور شوی بس.
زرمینې لږ پام کوه، په دې ورځو کې ګنګ سه ښکاري، چور دې بلې خوا دی. پرون دې یو پتنوس پیالې ماتې کړې، او اوس دې بیا دا دی لاس وسو.
څه ووایم، زړه مې بیخي شین دی. په دې ورځو کې د ورینداره ډېرې بانې راته غواړي، په نه خبره مې په غوږ وهي.
ولې څه ما څه توی ستا سره څه کار دی؟
وایي چې د اسلام او ګلالۍ په کیسو ټول کلی تا خبر کړی.
نو رښتیا خو به تا چاته نه ویلي؟
هو سړیه، زه د کور خبره څنګه په سارا کوم؟ بیا نو ته هم داسې فکر کوې چې ما به ویلي وي؟
نه، مقصد چې داسې چټي کار دې نه یې کړی.
زه په والې داسې کار کوم، د اسلام سره خو زما د ورېرې نوم هم یاد شوی.
یاره شفیقي ورندارې ته مې د خدای انصاف ورکړي. اوف، دا د کور جنجالونه رښتیا هم چې د سړي زړه خوري.
همایرا ورېندارې مې ویل چې ورور یې ډېر ټینګ دی، چې ګلالۍ مې زوی ته راکړه، او هلته ګلالۍ لپې لپې اوښکې تویوي.
یوازې ژاړي، نور څه نه وایي.
خوښه یې نه ده او څه ویلی هم نشي.
هو دا اسلم چې بل ځای کوژده نه ده خوښه، خو د هغې به هم نه یې خوښه کنه.
که مې ورور او احمد وراره په دې خبرو خبر شي، نه پوهېږم چې څه به وشي.
هو ډېره به بده شي.
هو، او هغه د ماما د کور مرکې ته هم سبا ورځ ښودلې چې هو یا نه به سم ورته ووایي.
ښه یاره، دا د لاهور لالام هم ښه نه کوي، په هر څه کې زور چلی. نو په دې خبرو کې خو سړی لږ ساړه خوري. همدا وایي چې اسلم ته د هاشم خان لور کوم. څه کوې بابا، هر څوک پوه شه او خپل ژوند یې پوه شه.
هو کنه، دا خو د دواړو د ټول عمر خبره ده.
خو ګلالۍ دې هم غږ پورته کړي چې خوښه یې نه ده. مولوي صاحب کله کله وایي چې شره کې شرم نشته. خیر، ته اوس ورشه یو پیاله چای راته راوړه.
ښه، څو دقیقې به صبر وکړې. په تناره کې تیارې جوش اوبه شته، لږ به د ګاز ډبې باندې وایشوم.
ښه، زه صبر یم. او ګوره چې چای ډېر تریخ دم نه کې، معده مې سوځي.
رښتیا وا سړیا، ورور مې احوال کړی و چې تم سبا راشه، دا خلک راځي ورېندارې سره به دې لږ کار وکړې، لاړه شم.
سمه ده، ته اوس لږه ورو غږېږه چې اسلم په دې خبره خبر نه شي، دا به بیا بل غمي.
اومای را خوری، ولی دومره زړه خوری؟ ګلالۍ لور به دې زما د زوی سره بختوره شي.
ورېندارې، ستا اولادونه ما ته معلوم دي، خد خدای په لاره برابر دي. نسیم وراره مې خالق دی.
ورېندارې و همای را، ورېندارې
زرمینې څه دي؟ دا دی درزم.
اوف، دا ولې له کوټې نه نه راوځي؟ څه ورته ووایم چې ژر له کوټې نه راوځي؟
ورېندارې، ورېندارې ته راشه، لږه شیرینی راواخله.
څه وی خبره خلاصه شوه او شیرینی ته ورسیده؟
مبارک مې کې، راواخلی لږ چنبه ووهئ، ګلالۍ من ګور شوله خیره.
زرمینی څه نه ویل؟ زرمینی دروازه ولې تړي؟ دا څه دي ګلالۍ؟
ورېندارې، نه پوهېږم چې سوال به په کوم یاره قبول وو، کنه اوس د دې لور په دوی دنیا نه وای.
ولورې جوړ دې شم ګلالۍ.
ګلالۍ غوښتل ځان ووژني. ورېندارې، تاسو په ګلالۍ پوښتلې وه چې دې کوژدې ته خوشحاله ده که نه؟
وا خوري، زه یې پوښتلې وم که یې زما نیا پوښتلې وه چې ما خپله لور پوښتلې وای. خو ښه مرکه وه، خوښه مشوه. هسې ژړا خو ټولې جنکۍ کوي که نه؟
په همدې تېروتې وې چې ټولې جنکۍ ژاړي، یو هم بی علته نه ژاړي. وریندارې
مورې، زه نه کوم، زه ژوند نه کوم مورې.
دا څه وایې لورې؟ روښه کېږه، که د پلار او ورور په دې خبرو خبر شي څه به درته ووایي. وګو لالې لورې، که د ځان وژلی وای نه ول بې ایمانه به له دنیا نه تېره شوې وې. زر مینې ورشه، ورېندارې ته ووایې دایرې مو بندې کوي. وی څنګه ورته ووایم؟
وایې به ولې؟
څه به ورته ووایې؟ ته وکمه خدایه. زر مینې، ته ورشه لږ د احمد وراره ته غږ کړه.
ومایران زر مینې، تاسې څه شوئ؟
زر مینې، ورېنداره مې راغله.
اسلام زوی څه کوي؟ څه دی پکار دی؟
نه او مورې.
وی خاورې مې په سر شوې، دا د جامو بکس دی ولې په مخه کړی؟
نو نو دا کور راته سرور شو مورې.
ولې خدای دې نه کی زویا، څنګه داسې یو دم بې صبره شوې؟ خیر دی، ورورو به د پلار له خپلې خبرې واوړي، هر څه به سم شي.
مورې ګلالۍ د ماما زوی ته ورکړه، زه نور په دې کلي کې ژوند نشم کولای.
زویا اوس خو اوبه تر ورخه اوښتي دي، قسمت به دې نو قربان شم. زویا داسې مه کوه، ترک دا بکس دی.
نه مورې، اوبه مو په خپل لاس له ورخه واړولې، زه درنه لاړم.
خدای که پلم رانه کېدې.
مورې بکس به خوشې کا.
زویا پلو درته نیسم، درې درته کوم چې کور خوشې کې چېرته به لاړ شي.
تاسې زما غم مه کوئ.
وه سړیا، د اسلام پلاره دلته راشه. خدایا دا څه وشوه؟
څه شوې واخځې؟ څه خبره ده؟
سړیا اسلام لاړ، کور یې پرېښود.
ولې اسلام چېرته دی؟
د کلا له دروازې ووته لاړ.
والکه ودرېږه، وفوان دلته راشه. والکه چېرته له خیره؟ والکه خیرت خو به یي؟ د دې بکس سره دې چېرته روانې؟
چېرته مې چې زړه یي، زه نور دلته نشم پاتې کېدی.
والکه ماغزه مې مه خرابوه، هله کور ته نوزه، کور ته ننوزه. زر شه،
زه نور دې کور ته نه ځم.
ولې څه خبره ده در باندې؟ ما خو تر اوسه د اشرف خان سره کومه خبره نه ده کړې، ته ولې بې ځایه دا کارونه کوې والکه؟
ستړیه، هغه خبره نه ده، نه پوهېږم چې څنګه خبر شوی. وایي ګلالۍ د ماما زوی ته ورکړې.
لا حول ولا څو ځل مې درته ویلي چې دا خبره ما ته مه یادوه، مه یادوه. او ته لا نن د اسلام په مخکې ماته را یادې.
مورې اوس د خبرو وخت تیر دی، ما سره مو لویه بدي وکړه.
دا څه مو وکړه؟ دا خو مو ځان سره بدي وکړه.
اسلامه ودرېږه والکه، کله را باندې مه راټولوه، د خدای دپاره دا د خبرې حل نه دی.
خیر دی مزه زویه، و خدایه زوی مې لاړه رانه.
صبر وروره، خیرت خو کور کې دې ډېر ځنډ وکړه، موږ درنه راغلو چې د مولوي صاحب واز رانه تیر نه شي.
وبخې لږ
صبره، چرته خراب راته ښکاري. خیرت خو دې د جمینه به وروسته خبرې وکړو سره.
مولوي صاحب بخښنه غواړم، یو پوښتنه لرم.
آفرین ځوانه، وایه څه پوښتنه لري؟
احمد زویه څنګه پوښتنه؟ ګوره چې د کور خبره ونه کې.
صابره وروره، تو خود یزوی پریده چه پختنه او کی؟
مولوی صاحب نن سوال رادیوگانو دی زانواجن خبرو ندیر او ریدل کی گی؟
هو خدای جل جلال اومو دی ده شیطان و سوسو و ساتی.
آمین.
او دامر سروایی چه پی اسلام که زانواجن حرام ده؟
هو زانواجن حرام ده، او هاگ چوک چه پخپل زانواجنی ده هاگ جزال هاگ نزیات ده، کم چه یو انسان جیگی کی بل انسان وجنی.
توبه
توبه. او کله چې وایو د ځان ساتنه فرض ده، نو د فرض ترک کبیره گناه ده.
الله مو د ځان سو گناه وساتي، دا خو لویه بدبختی ده.
خو ورونو په دې ورستیو کې د دې ځان وژنو ځینې علتونه را برسېره شوي، چې یو علت یې په زور نکاح ته مجبورول یا جبري ودونه دي.
جبری وادونه څنګه وی مولوی صاحب؟ یعنی چې له کوره په زوره وتښتوي؟
په هر ډول چې وي، خو مهمه دا ده چې په نکاح کې د دواړو لورو رضایت نه وي هغه جبري واده دی، او شریعت وایي چې د دواړو لورو رضایت د نکاح شرط دی. دا په دې معنا چې د هلک او نجلۍ رضایت باید واخیستل سي. او موږ وینو چې په ځینو کورنیو کې نجلۍ نه څوک پوښتنه حتی نه کوي. دا ساده خبره نه ده. اسلام هیڅ یو عمل بې دلیل حرام او یا حلال نه دی ګرځولی. ګورئ ورونو، د جبري ودونو عواقب ډیر بد وي.
او مولوی صاحب دا منو، هغه دوه تنه بیا ډیر کورني جنجالونه هم لري.
حق خبره دې وکړه. اکثره ځان وژنې د کورني تاوتریخوالي له وجې شوي دي، او د کورني تاوتریخوالي یو علت دا بې خوښي او جبري ودونه یا کوژدي دي. میندې او پلرونه دي دې برخه کې ډیر پام وکړي، ځکه دا دوی دي چې خپلې لوڼې په نکاح ورکوي. مسؤلیت یې هم د دوی په غاړه دی.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې اسلم مجبور شو چې کور پریږدي، او ګلالۍ چې خپل ماما زوی سره په کوژدې نه وه راضي، خو بیا یې هم کوژده همالته وشوه، نو د ځان وژنې هڅه یې وکړه. ستاسو په نظر د دوی کورنیو کولای شول چې د دې ستونزې مخنیوی وکړي؟ که هو نو څنګه، او که نه ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
دنیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د نوې کال شپې او ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړي وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د خبرونه په لومړۍ برخه کې مو د هیواد له تکړه ممثلې ستارې امینی سره د زړه خواله کړي، او په دویمه برخه کې له ځینو میرمنو او نجونو سره غږېدلې چې د نوي کال لپاره یې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه اخیستې. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د شادو شمشیرا جومات مخې ته د یوې مېرمنې د وژل کېدو او د هغې د مړي د سوځولو د قضیې په اړه بشپړ څېړنه وکړي. ښاغلي غنی ویلي هیڅوک نشي کولی په خپل سر له ځانه قاضي جوړ کړي، او هغه هم د تاوتریخوالي له لارې په فجیع ډول وګړو ته سزا ورکړي. په خپل سر محاکمه جوړول او په خپله خوښه خلکو ته جزا ورکول د شریعت او اسلامي عدالت خلاف عمل دی. د تېرې پنجشنبې په مازدیګر قهرجنو خلکو د کابل شادو شمشیرا جومات ته څیرمه د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور په وهلو ووژله، او مړي ته یې اور ورته کړ چې ګنی قرآن شریف ته یې اور ورته کړی و. څلور دېرش تنو افغانو سوداګرو میرمنو په علمي ستاندردونو د خپل سوداګریز کاروبار د ښه کولو او د پرمختګ لپاره له لسو هفتو راهیسې د ښځو د اقتصادي ودې په انسټیټیوټ کې د سوداګرۍ نوې لارې چارې زده کړې، او تېره اونۍ یې له یاد انسټیټیوټ نه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړل. د دې پروګرام مشره حبیبه صادقي وایي د سوداګرو میرمنو د ظرفیت د لوړوالي او مشرتابه لپاره د دوی د روزنې دا پروګرام د امریکا د خصوصي سکتور شخصي کمپنیو له لورې تمویلېږي، چې همه دوره سوداګری میرمنې ترې د دوو میاشتو روزنې څخه وروسته فارغې شوې.
قدر منو اوریدونکو میرمن ستاره یمینی درې څلوېښت کاله پخوا د تمثیل هنر ته مخه کړه او لومړني کارونه یې په رادیو افغانستان کې پیل کړل. دا چې څنګه میرمن ستاره د تمثیل هنر ته راغله دا په خپل راته کیسه کوي.
تقریبا په کال 1350 کال کې زه راډیو افغانستان ته راغلم. هنري کار ما اصلا په هغه وخت کې شروع کړی دی، تر اوسه پورې دا دی په دغه کار کې ښکېل یم. علت داسې و چې زه اصلا راغلی یم دلته د نطاقي بخش ته، چندان سړی دپاره دلته یو امتحان ورکړم او نطاق قسم. نو کله چې ما امتحان وکړ هغه وخت کې زه ډېره واړه وم. دلته چې راغلم رئیس نشراتو چې زما څخه امتحان اخیستی و، نه نطاقي ته نه، ته باید اول تمثیل ته ولاړه سې چې نوکرې ورسېږې. په دې چې سین چې کمی اتمن تحصیل درجه مې هم کم و، نو په دې خاطر زه اول په تمثیل ته واستولم. نو څومره مې کار د تمثیل وکړ، بیا نو نطاقي شو پته بوتلم. بیا درې خپرونې مې درلودلې چې هېواد کې خوش خبر، خوش آهنګ، خوش یو د کوچنیانو خپرونه وه او یو فرمایشي پروګرام و. دا زما په غاړه کې سوله او تقریبا کورنۍ ژوند بېخي زما په غاړه کې سو. نو دغه مکتب یو له څنګ ته مثلا راډیو ډرام راډیو داستان پرله پسې داستانونه دا مکتب.
میرمن ستاره د خپل هنري او ژورنالیستیکي کارونو په اړه راته خپله کیسه کوي چې په دې برخه کې ډیر کار کړی او لا هم لګیا ده.
تقریبا 12 کاله مې خبرنګاری کړې ده، خبرنګار وم، د نیانو سری مې کړې ده، نطاقي مې کړې ده، ممثل په برخه کې، تمثیل په برخه کې مې کارونه مکتبي ولیدل. نو چې زه په دغه نشراتي بخش کې کار کوم، چې هم په اخبار په ساحه کې وم، هېواد خبرنګار وم، په هېواد ورځپاڼه کې، کندهار په طلوع افغان کې خبرنګار وم، په راډیو افغانستان کې مې کار کړی دی، دغس په خپله په وزارت کې، یعنی په نشراتي بخش کې زه دا درست څلوېښت کاله ما تېر کړی دي. تر اوسه سر مې پکې سپین سو.
د اغلی امینی په وینا د هنر په برخه کې خاوند یوازنی مشوق و، خو د کورنۍ نور غړي ورسره سخت مخالف و.
لی مشوق چې وو خپل خاوند میو، زما خاوند چې ما واده وکړ زه ډېره وړه وم، ام مکتب ته تلم، نو درته دا چې کور بیکاره ناست داسې و، زموږ خپلوانو په راډیو کې نو هغه راته ویل ته راسه راډیو ته، استعداد هم لري، استعداد خو مې دومره نه درلودې، راسه دلته کور کې څوک زما سره خوشحاله نه و، خسرګني مې هم نه و خوشحاله، پلرګني مې هم نه و خوشحاله. تا زما خوښي دې خدای وبخشي، یو ورځ راغله خپل زوی بیا به بیا به کوي ول، ماته په نانبایي کې خلک وایي چې د دې ناوې چې ځي په راډیو کې راخص کوي، خو نه په پیدا نڅاوي خوشحاله.
ویوری تم دوم نه زراغلی چې پختہ که موږ د الک پښتنه کړی وي چې څه ډول هلک دی، شرکت لري کې نه لري، انګلیسي زده کې نه ده، خوب لري کې نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او تاسو نور.
میرمن ستاره وایي د تمثیل هنر ډیر قدر ورته لري. دا وایي تمثیل د ټولنې د استاد حیثیت لري.
تمثیل هنر زه ډېر د قدر په سترګو ورته ګورم. تمثیل داسې هنر دی چې د ټولنې استاد، یعنی په یوه ډایلاګ سره ته کولی سې ټولنې ته د یوه کتاب موضوع ورته باس کړې، په تمثیل کې ورته ووایه. نو موږ د ټولنې استادان یو. نو زه په خپله د دې هنر څخه واقعا راضي یم او د دې خپل مسلک څخه راضي یم. که دوی په دغه پوه سي چې دغه ماته ښه لاره راښيي، که څومره هغه منفي نقش هم ولري، منفي نقش هم ولري، شاید په ټولنه کې خلک ورته ډېر بد خبرې ورته کوي، موږ سریالونه وینو چې څوک مثلا منفي نقش لري، بد ښکنځل ورته کوو، اما هغه ټولنې ته ډېر ډېر ښه شیان ورزده کوي، چې یعنې په ټولنه کې دغسې خلک شته.
میرمن ستاره په اوسنیو شرایطو کې د تمثیل هنر د ټیټ کیفیت په اړه وایي چې اوس هر څوک سینما ته راغلي او مسلکي زده کړې نه لري.
او چې د تمثیل هنر دغه نقشته تللی دی، خلک په کښته نظر هم ورته ګوري. یوازنۍ علت یې دا دی چې موږ د کوڅېو د بازار خلک راکش کړي دي، و دې ته نه یو متوجه چې د دې اخلاق، کرکټر، هر شی باید په نظر کې ونیسو. هغه دی چې خلک د سینما هنر ته، د تلویزیون هنر ته، د راډیو هنر ته، خلک یو څه لږ څه هغه نادانه خلک په کښته سترګ ورته ګوري. یوازنۍ شی چې زه همیشه وایم، که زه د یو ښه ښځې په نقش کې راووزم، یو ښه مور یم، او په خپله خدای ناکرده، خدای ناکرده په ټولنه کې بد نوم ولرم، دغه ما تمثیل به پر داخل کو تاثر وي. دغه زما نصیحت چې زه مثلا یو ماشوم مکشنول دی او اولاد ته په تمثیل کې هغه ته نصیحت کوم چې ته داسې وکړه، داسې وکړه، اخلاق دي باید داسې، او په خپل خدای ناکرده په بدو حرکاتو پسې ورکه یم، دغه زما تمثیل به پر ټولنه تاثر وي.
اغلی ستاره په پای کې په پسرلی کې ځینو دودونو ته اشاره کوي او وایي چې دوی به په خوا وختونو کې پسرلی په ښه ډول لمانځه.
کندهار کې چې و د نوروز په شپه ښه خواړه مو پخوله، څو رقمه د نوروز دپاره حتی داسې رقم شان به خرڅېده، پټاکۍ و دا شان به رانیول، وړو به ماشومانو به مو هغه به مو لګول، بعضې ساچرۍ به کوي، سهار به مې نالګي ښودل کېدلې، یو مراسم به و، مثلا نارینه به وتله ټول به سر سبزي د ښار پاکېده، اوس سبزي ودې ته به تله. اوله چهارشنبه د وروز بیا د ښځو مېله وه، بیا ښځو به کالي اغوسته، بابا ویلي صاحب زیارت دی، هلته ډېر ښه باغونه دي، ډېر سرسبز ځای دی، وویلې دي ډېر ښه، بیا به ټوله ښځه د دولت خوا به دا شاوخوا باغ محاصره و، حتی یو ځوان مېله نه پرېښو، ټوله فامیلي نجونې ښځې بس تللې، همالته به تر ماښامه پورې به ساتېری و، چالونه به ول ساتېری به و، ازما په وختو کې بیا به نو موټران ورته ولاړو، د دولتي بسونه به ورته ولاړو، سهار بیا بېوله، ماښام بیا بېرته خپل تر کورو پورې رسل، یعنې امنیت ښه و، د وطن هېڅ کومه خبره نه وه، کوچنۍ
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو نه اورئ. په دویمه برخه کې پر دې غږیږو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ په هیواد کې اکثره خلک د خپلې سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي، خو دا چې میرمنو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې، په پسرلي کې په خپلو کورونو کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له ځینو نجونو نه به واورو.
پسرلی ده، اس میں گلان کر لی تھی، سو رنگ کا گلان بھی کر لی تھی، کشوالی میں کر لی، زیڑ گل اور کم گلان جی زیڑ گل اور تو میں کر لی، دے گلاب یو سو دانی بوٹی میں خی دے دو یار وقت پالنا کو ما پو وقت بو اور کو ما پارور تا چو ما گلان سیدھی طبیعت پاک یا دے انسان رو حرام کئی او خزم باید پدی کے وان نوخ لز کر سی دے خود سلیقہ دا سی ویت گلان روزی گلان کری ونی او کری دی تپ تا منو جی تنا باید نران دی کر کے وان نوخ لی خزم باید کو ما پکیو کئی اولی کی منگ نئی کال خاطر تصمیم لرو سو گلان کی نو مثلا نیلگی کی نو ما تیر زیاد سا ہم خسته دا سو نیلگی م پیسہ ونه مشترک ان کول نئی سر کی نو لی گل گل کریم کڑے دا تار چے سر سب نو سی گل گل کری و سی
از مام خوخیگی چی ما گلان وکرم دا دسی مثلا نده چی وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وان دا وخلی کنه دا نه چی طولنه که وازی دا شینواله یا سمسورتی سریان پوریاده لری بلکه میرمنی هم کولیشی پا دی برخه که وان دا وخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسوره و ساتی.
د میدان وردګو اوسیدونکي روهینا په وینا گلان ډیر خوخ دی او کله چی پسرلی شي په پټیو کې زیات کار کوي.
زیات علاقه ورسلرم، اته دومره علاقه لرم چې کله ناکله ماته کورنۍ کې وایي کشکلي زراعت هم لوستی وای، یعنی کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرمه چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیاته علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګل ګل کاری وکړي.
اغلی روهینا وایي کرکیله یوازې د نارینه و کار نه دی، میرمنې هم کولای شي ګلان وکړي او خپل کور شین کړي.
زه فکر کوم چې د نارینه وظیفه نه ده، ځکه په ولایتونو په اطرافونو کې که وګورې ښځې په مشترکه توګه د نارینه و سره په بزګرۍ کې کار کوي، نو هلته بیا معلومیږي چې یعنی ښځې هم کولی شي چې دا کار سرته ورسوي، باید چې ډډه تینه ونه کړي او سرته ورسوي. د نورو ښځو لپاره هم زه دا غوښتنه کوم، د نورو ښځو نه هېڅکله هم تاسو ځان دومره مه مصروفوئ چې مثلا فکر وکړې زه په دې کار باندې مصروفه شم بل کار سرته نه شم رسولی. انسان ته خدای پاک ډېره زیاته توانمندي ورکړې ده. مثلا که زه خپل ځان وښیم، ما تعلیم هم کړی، د کور کارم کوم، تر څنګه مثلا کدا د بسګری کار بوله یا ګلکاری ارڅ چوي دا مې هم کړی تم یو ډول دی یو کار دی چې یعنی یو محلوي شو لري یو تصمیم ولري ار کار سره تر سوال شي ته خو ډیر ساده کار دی او په اسانۍ سره سره تر سوال شي کله چې بیا د ګلان شنه کیږي کله چې هغه څه چې خپل لاس باندې کړلی وي هغه زرغونی باور کې دومره احساس د خوشحالي چاته بیا پیدا کی ډیر روح آرام وي زه به همیشه چې ورتلم خپل دغه کاروندو ته دومره خوشاله وم چې ډیر یو لوی کار مې سره تر سوال وي
اغلی روحینا همدار از یتوی چی میرمنې د کور د کارونو ترڅنګ کولای شي په خپلې حویلۍ کې ترکاری او ګلان وکړي لې یوې خوا به د کور سلیقه پر برابر وي او لبلې خوا به محیط خایسته شوی وي
پرسر سره باید وایو چې په مونږ لکه اوس چې د پسرلي موسم دی مثلا مونږ وایو چې غیر له دینه چې په کور کې د چار سره رسوي تر څنګ کې دغه نور کارونه چې په ویلې کې مثلا ځای لري ګل ګلکاری خوړي څومره ورته ګټه ده ځکه پاکاري دی اویلې د خزه په لاس باندې ده کله چې خزه هر ورځ خاورو دوړو سره مخ کیږي نو هغه څومره ښه دی چې هغه پټی چې په ویلې کې دی هغه خپل وکړي په آرام اعصابو سره دې ته ضرورت پرې نږدي تر څو نارینه بیکاره شي باید دا وکړي ډېر ساده کار دی ډېر اسانه کار دی شاید چې یو لس دقیقې وخت به ونیسي د نور کارو مانت نشکوله یعنی د نه وزده چې کور به پاک منظم وي اته ویلې به هم شنه کړی وي ګل ګلکاری به کړی وي نو درته خو واقعا چې دوه چنده یې ګټه راسته
نو اوریدونکو دی و خوشاله آباد آرام سوکاله او له خوخیونه د ډکل په هیله د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کغواړی مخته لیکونه راوستوي په کابل کې د پوسټ باکس میره 441 هرات کې 40 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندز کې 1 تر بیا خوشاله اوسئ